ستړي مشه دا مشال ریډیو دی ز شاهین بونیرې ما په دغه اوساته خبري غړې کې ستاسو هر کلی کوم د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نړۍ په مهمو موضوعاتو راپورونو تبصری لرو او د خبرونې تر پای را سره پاتې شین نو نور راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. په کوټه کې د عوامي نشتل ګوند تر سوري لاندې قومي جرګې ته ویل شوي چې وفاقي حکومت د بلوچستان په زرګونو ایکړه ځمکه په خپل نوم کړې ده.
دغه رنګ د الاټمنټونو سیمې د خلکو د مرضۍ د رضا د مشاورت بغیر
د سواد قومي جرګې په سیمه کې هر رقم پوځي عملیات مسترد کړي دي.
بالکل د قوم یو سړی هم دې ته تیار نه دی چې موږ د خپل ځای نه کړي ویسو یا د خلکو له نور لار ورکو.
او په خیبر ضلع کې د روغتیا چارواکي وایي چې هلته په کلیو کې د ډینګي وایرس موندلې او د مخنیوي لپاره هلې ځلې پیل کړي.
په دې کې نه کورونو کې لاروا موجوده و چې په هغه کې باړه او جمرود او لنډي کوتل شامل وو.
د سیمهونو نه هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونو تبصری لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګړمبې موضوع ته د عوامي نشتل ګوند تر سوري لاندې قومي جرګې ویلي دي چې په بلوچستان او پښتونخوا کې خراب امنیت د ناسمې کورنۍ او بهرنۍ تګلارې نتیجه ده. پرون په کوټه کې ترسره شوې جرګې ته ویل شو چې وفاقي حکومت د بلوچستان په وسایلو قبضه کول غواړي. بلخوا صوبایي حکومت وایي چې د ماینز اینڈ منرلز ایکټ دفاع به کوي. نور معلومات ایوب ترین راکړي.
په جرګه کې زیاتره وینا کوونکو د صوبې د امنیت پر وظیفه خواشنی ښکاره کړه او ویل چې دا لسم ترمیم لاندې په ملک کې د انتخابات نه کېدل هم د نامنۍ یو لوی علت دی. په دې اړه د پښتونخوا ملي او میګون مرکزی سکتر دریم زیارتوال و مشالډو ته وویل چې د مرکزی حکومت لخوا په بلوچستان کې د شپږشت لکه څخه زیات مځکه سرکار په خپل نامه په ناقانونه توګه اړولې ده.
د جنگلاتو مځکه د زیارت وارنایی انتقال شوې ده د جنگلاتو په نامه باندې چې مخکې به جنگلاتو تحفظ او د ځنګلي حیاتو ژغورنه د دې محکمې ذمواري وه. نور ملکیت هم زموږ و، مراعات یې هم زموږ و، د سوی لرګي مونږ کولی شو ځنګل کاچېدنګ او ځنګلي حیات ورن دا د سرکار ذمواري وه. مځکه هم کې ابادولی شوه، کور هم کې جوړولی شو چې موږ جوړ کړي هم دي. دې په نتیجه کې موږ د ډېر شیان اوس له منځه تللي دي او دغه رنګ بیا الاټمنټونو سیمې د خلکو د مرضۍ د رضا د مشاورت بغیر
په کامي جرګې کې پر دې خبرې زور وټول شوی دی چې په ناقانونه توګه د مځکو د انتقالولو ماینز اینڈ منرل ایکټ ضد په کار دی چې ټول ملتپاله او مذهبي جماعتونه سره یو موټ سي. په دې اړه نور حال د کامي جمهوري غورځنګ صوبایي صدر احمد جان سپداس ټوکو کې راته راکړي.
سیاسی پارٹیاں فریضہ ہم دغه د سیاره په متحد تور باندې او محاس جوړ کی او یو پرطراق پیمانه باندې او جمهوریت مزاحمت روان کی او د عام لپاره قانون لپاره د عین لپاره د لپاره
یا د ویش در روان کال د مارچ په 12 منېټه بلوچستان اسمبلی د مزکی لاندې د شتمنې درشتلو په خاطر ماینز اینڈ منرل ایکټ پاس کړو. خو وروسته د ازب اختلاف د زیاتره سیاسي جماعتو لخوا نه هوازیاد ایکټ پریاد ایکټ یا قانون نیوکه پیل شوی بلکه هغه ایکټ په بلوچستان های کورټ کې چیلنج کړی. لیکن د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند صوبایي صدر نصرالله زیر تور پورې کړی چې د دې ایکټ لاندې اسلام آباد د بلوچستان د مځکې لاندې پر شتمنیو قبضه کړې ده.
په آئین کې لیکل شوي دي چې معدنیات که هغه کوئله ده، هغه کرومایټ دی، که هغه یورینیم دی، که لیتیم دی، که هغه سونه ده، که هغه تانبه ده، که هغه نور قیمتي کان دي، دا ټول د آئین له رویه دا د صوبې ملکیت دی. چې آئین دا وایي چې دا د صوبې ملکیت دی، بیا صوبایي اسمبلی یو قانون نشي پاسولی د آئین په خلاف، دا غیر آئینی کار سوی دی. زموږ د صوبې په کربونو کربونو ډالره چې زموږ ته خدای تعالی معدنیات را کړي دي، وسایل را کړي دي، په هغه باندې مرکز قبضه وکړه چې دا غیر قانوني کار دی، غیر آئینی کار دی. موږ د دې په سختو ټکو غندنه کوو او د دې خلاف به مبارزه کوو.
پروسه جرګې ځینې قراردادونه منظور کړل. وکړل د کوم لاندې چې به عوامي نېشنل ګوند د یاد اکټ پر ضد په بلوچستان اسمبلی کې یو قرارداد یا پریکړه لیک راوړي. په دې اړه د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر ایمل ولی خان زیاته کړه،
بلوچستان کې شوبایي اجلاس میں
بلوچستان اسمبلی پر راتلونکي اجلاس یا غونډه کې به د عوامي نېشنل ګوند پارلیماني لیډر او نور غړي د ماینز اینڈ منرل اکټ ضد یو قرارداد وړاندې کړي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر د جرګې ځینې نور قراردادونه د خبریالانو و مخې ته د وړاندې کولو پر وخت زیاته کړه چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې په تیرو 8 کلو کې چې کوم فوجي عملیات شوي دي د هغه د جاج اخیستلو په خاطر دی نه هیوازي یو نړیوال کمیشن وټاکل سي، بلکې په دواړو صوبو کې دي روان فوجي عملیات سمدلاسه بند کړل سي. بل پلو ته د بلوچستان زیاتره سیاسي جماعتو لاله مخه ماینډ اینڈ منرل اکټ په بلوچستان ای کوډ کې چیلنج کړی دی. خو د بلوچستان د حکومت له لوري ویل شوی دی چې حکومت به په عدالت کې د یاد قانون یا اکټ دفاع وکړي. د اګست په 10 نیټه د مشاهدو سره په خبرو کې د حکومت بلوچستان ویاند شاید رند وویل چې د جمعیت العلماء اسلام او عوامي نېشنل ګوند په ګډون نورو ټولو سیاسي جماعتو په اسمبلی کې د یاد قانون په حق کې هغه وخت خپله رایه ورکړې وه او وروسته دوی عدالت ته ولاړو چیرې چې به حکومت د یاد اکټ یا قانون دفاع وکړي.
د سوات قومي جرګې د ترګرې د مخنیوي په نامه په سوات کې هر رقم پوځي عملیات مسترد کړي دي. د جرګې مشران وایي چې داسې راپورونه خپاره شوي دي چې پوځ د مټې او کابل تحصیلونو په غریدو سیمو او د بونیر پولي ته نږدې د بنجوټ په سیمه کې عملیات کول غواړي چې دوی ته د منلو وړ نه دي. جرګې غوښتنه کړې ده چې د سیمې د امنیت ذمواري د ضلع انتظامیه او پولیسو ته پرېښودل شي. نیاز احمد خان نور تفصیل راکوي.
د سوات قومي جرګه چې د سوات د وو تحصیلونو سلو تنانو نه زیاتو غړو مشتمل ده، د اګست په 10 د کارنده کمیټې غونډه کړي او په کې د جرګې غړو ویلي چې د سوات په امن او امان ورته سخت تشویش دی، ځکه چې دوی په وینا د سوات په غریزو سیمو کې وسلوال لیدلی شوي او بعض سیمو کې د پولیسو او امن کمیټې په غړو بریدونه هم شوي. د جرګې مشر مختار یوسفزی په دا اړه وروسته خبریالانو ته وویل چې تیر وختونو کې داسې حالات جوړ شوي او بیا پوځي اپریشن ته لاره جوړوي.
په هیڅ صورت یې نه پرېږدو چاته دا فیصله ده. دویم دا ده چې په هیڅ صورت یو د سوات سړی یو پښتون د سوات نه د چا په خوله باندې چې د اور باران ورېږي هم موږ سوات پرېښودو ته تیار نه یو. درېیم فیصله هم دا ده چې د خپل وطن هغه وسایل چې الله پاک موږ راکړلي د دې موږ حفاظت کوو. څلورمه خبره دا ده چې موږ خپل ولس متحد کوو. زموږ ولس د سوات قومي جرګې سره ولاړ دی. د سوات خلک
د قمبر اقبال چټان چې د پاکستان پیپل پارټي سره تعلق لري او په ترهګرۍ کې دوه ورونه وجلی شوي او د سوات قومي جرګې مهم غړی دی. په دغه اړه مشال لیډو ته وویل چې قومي جرګه د پوځي اپریشن په ضد رابللی شوې وه، ځکه چې دوی ګڼي دې سیمه کې تیر وختونو کې پوځي عملیاتو له وجې عام ولس ته لوی مشکلات را مخامخ شوي.
اطلاعات دا دي د ادارو د طرف نه چې د سوات کم غریزي علاقې دي هغه مټې تحصیل طرف ته، تحصیلي کابل طرف ته، حکم چې د بونیر سره ټکتی، حکم بنجوټ طرف ته دي. اورې دې کیږي او د ادارو لوکل چې کم مطلب سپیشل برانچ والے دي چیرې 17 اگر راغلي دي، شتګرد راغلي دي او هغه د سوات امن او امان ته نقصان رسي، دا غي د پاره پولیس ډپارټمنټ شته، دا غي د پاره زمونږ لوکل چې کم اډمنستریشن دی هغه شته. په کار خدا دا چې په سنه سره شکل کې هغه الیمینیټ کی او د دغه د پاره چې کم اس کم 2000 پولیس تي اکویپ او ویل اکویپ تي، نو چې هغه د دغه خبرې په ټایم باندې مطلب ریسپانس ورکي او قوم په اعتماد کې.
د سوات قومي جرګې ترجمان احمد شاه چې د شخصي تعلیمي ادارو مشر هم پاتې شوی وایي چې دې وخت کې سوات کې د تیر په سیر پوځي عملیات ممکن نه دي، ځکه چې د سوات ولس په هوښوي او د امنۍ له وجې لوی مشکلات تیر کړي.
بالکل د قوم یو سړی هم دې ته تیار نه دی چې موږ د خپل زینه کړی ویسو یا د خلکو له نور لار ورکو، ځکه چې دا یو نوی دور دی، ډیجیټل دور دی، سوشل میډیا دا هر یو عمل سړی ته پته لګي چې څوک څه کوي او چا څه ارادي دي. ګډ طالبان دی که بیٹ طالبان دی که سٹیٹ سپانسرڈ دی او که آزاد خلق دی، په هر دغه کې چې موږ دغه به مخالفت کوو او د سواد قام چې دی هغه نور دی قصو ته تیار نه دی.
د سواد قام جرګي غوښتنه او بیا د احتجاج د لکی ورکول ایا جرګه سومره با سره ده. زی خبریال سلیمه تر وای چې عام ولس د سواد قام جرګي او د امن ناره لګون کو سره ولاړ دی او تیر وختونو کې ولس د امن لپاره لوی مظاهری کړي. دی وی چې اوس یو ځل بیا هم د سوات ولس د جرګې په غږ راوتای شي.
2022 نه وروسته کوم وګورو دلته کې چې هر څومره پاسونونه شوي دي، دوی پکې هم شرکت کړی، ګډون کړی دی، نور کم پی ټی ایم نه نور عام ولس چې دي سیول سوسایټي دلته کې د هغې پاسونونه کړي دي. او بلکې دغه پاسونونه زما په خپل خیال باندې اعلانات که یو چا کړي، که پرس که قومي جرګې کړي، که هغه پی ټی ایم کړي او که هغه سیول سوسایټي کړي یا عام نور ولس دلته کې چې کوم مشران دي د پارټیانو هغې کړي، نو هغې کې خلکو چې دی په دې یو نقطه باندې چې دی هغه شرکت کړی چې دلته کې سواد کې امنیت هغه وده چې دغه ټینګوي.
د اګست په 15 نیټه سیدو شریف کې د صوبایي حکومت لخوا کمشنر ملکن دفتر کې جوړه کړې شوې جرګه کې صوبایي وزیر فضل حکیم د شپږو نورو صوبایي ممبرانو سره ویلي ول چې سواد کې بعد د امن ټینګ ساتلو لپاره پوځي عملیات نه کیږي، پولیس به دغه ذمواري کوي. ولې د اګست په 8 نیټه د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کندی سواد کانجو ټاونشپ کې خبریالانو ته ویلي ول چې خیبر پښتونخوا کې بعد د وسلوالو په ضد هر اسما عملیات کیږي چې پکې سواد هم شامل دی. د گورنر په وینا ترهګرۍ په ضد عملیات او بیا د وسلوالو سره مذاکرات د مرکزی حکومت ذمہواری ده او دغه به سرته رسوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
دا مشال ریډیو دا ستاسو خپل ریډیو.
د خیبر ضلع د ملیریا او ډنګي کنټرول پروګرام چارواکي وایي چې هلته په کلیو کې د سرویلنس یا د اوبو د معاینې په وخت د ډنګي ماشو لاروا یا هګې موندلې دي او دوی د ماشو د افزایش د مخنیوي لپاره د دې اوبو د ضایع کولو عمل شروع کړی دی. ډاکټران وایي چې ډنګي ناروغي د یو خاص قسم ماشي د چیچلو نه کیږي چې په نتیجه کې اغیزمن تن د تیز تبې بدن د خوږېدو او خېټې د رنځونو ښکار کیدی شي. فرحات شنواری تفصیل راکړي.
د خیبر ضلع د ملیریا او ډینګي کنټرول پروګرام مشر شاه محمد مشال ریډیو ته وویل چې دوی کور په کور باندې په اوبو کې د ډینګي ماشو د لاروا یا اګیو کتو لپاره کمپین پیل کړی او په یو شمیر کلیو کې په اوبو کې د دغه ماشو اګی موندلې دي.
په ډیسټریکټ خیبر سطح باندې 642 کورونه او کنټینر هاوسز کتل شوي دي چې په دې کې نه کورونو کې لاروا موجوده و چې په هغه کې باړه او جمرود او لنډی کوتل شامل وو او هغه مونږ ډسکارډ کړه. هغه مونږ ضایع کو په کلاو میدان باندې هغه اوبه توی کو چې هغه لاروا مسکیټو شکل اختیار نه کی. عموما دا ان چې کومې ګملې وي یا ټایرز وي یا کولر فین وي دا داسې ځایونه دي چې د ډینګي ماشي دپاره یو فیورټ ځای هم وي او دا اوبه اکثر چې کوم کنه خلق استعمالوي نه او مغه سه سو سو ریزم مطلب په ځای باندې پاتې وي.
نو موډي ویل چې تر اوسه په دې اگست میاشت کې هم په خیبر ضلع کې لا ډینګي کوم مثبت پیخه نه دا ریپورت شوی، خو د دې باوجود دوی د ناروغانو د علاج لپاره خپل تیاری کړی دی.
باقاعده چې کومه کنه ورته په هر هسپتال کې کاغه ډیشکان هسپتال دی که جمرود سی ایچ هسپتال دی او دغه کا باڑا ڈوگرا اسپتال دے پدے کے باقاعدہ دا میل او دا فیمیل او واٹو نورتا ہم تیار دی.
دا خیبر ضلع دا مرکزی روختون ڈاکٹران وائی چی ڈینگی ناروغی دی او خاص قسم ماشی دا چیچلو نہ لگی، تیز تبا، ہڈوک خوگ کے او اسحال او دا نبز رفتار کمیدل دا ڈینگی ناروغی علامات تھی او چکم تن دا علامات ولری نو باید دا ٹیسٹ او علاج لپارا سرکاری روختونوں نو تورشی، هلته به وړیا درملنه کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو په خبری غړي کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
په خیبر پښتونخوا کې د سکولونو اتحادیو د حکومت لخوا د 1500 سکولونو او 1500 کالجونو شخصي ادارو ته د سپارلو پریکړه غندلې ده. په دې کې د خیبر پښتونخوا د پرایمري سکولونو د اتحادیې مشران وایي چې حکومت د پخوانیو قبایلي سیمو د 1500 سکولونو په ګډون په صوبا کې 1500 سکولونه غیر سرکاري ادارو ته حواله کوي چې یوه غیر آئینی پریکړه ده او دوی پرزد آواز اچتی. شبیر احمد جان نور تفصیل لکھی.
دا وخت مو سره طارق حیات خان موجود دی. طارق صاحب یو غیر سرکاري تنظیم سره په تعلیم باندې کار کوي. د دې تنظیم په خیبر پختونخوا کې حکومت سره په مرسته باندې کار کوي د خیر ښېګړې یعنی تعلیم د ښه کولو لپاره. طارق خان څه ګڼئ تاسو د حکومت دې فیصلې ته څنګه ګورئ چې کوم د آؤټ سورسنګ دی یا پرایویټ سکولونو ته د سرکاري حواله کول دی یا چې کوم غیر سرکاري تنظیمونه غیر ورکول دي؟
زمونږ خیبر پختونخوا ایجوکیشن ډیپارټمنټ چې دا دومره غټ سټیپ اغستنو په کار دا و چې دلته کوم نور ریلیونټ سټیک هولډرز دي یعنی کې د دې یونین باډیز دي د ډیپارټمنټ یونین باډیز دي یا د ایجوکیشن ډیپارټمنټ چې کوم اساتذه کرامو خپل یونینز دي نو په کار دا و چې هغه خلک اول نه هغه انپوټس پکې شامل شیو نو دا بلګ اونرشپ پر اغله په دې کې او هغه دا فیصله به بیا ډیر په خان دا سره امپلیمنټیشن فیس تاړي دلیو هو اوس چې کوم دا ډیسیژن راغله نو د دې نه پس اساتذه کرام دي یا د ټیچر یونین مشران دي نو هغه لګ په دې باندې خپل سترونګ ډیسپلیجر شو کړی دی چې دا فیصله ډایرکټ شوی دا او دې حواله سره هغه خپل تحفظات لري.
نو خبرې کوو چې کوم د خیبر پختونخوا د استادانو تنظیم دی آفیسرز اسوسییشن نمردان څنګه مشر توحید مراد چې استاد هم دا تاسو کوم شالې ډوته لګ خپل خبرګون ښکارا کړه چې د حکومت د آؤټ سورسنګ چې کوم پالیسی ده په دې باندې تاسو سره تنظیم سو د دریز دي.
د مونږ په خیبر پختونخوا درې وارې د حکومت راغی او درې وارې د هغه د پنجاب د دشمنی نه خلاص نشو. دې داسې پالیسی زموږ په ایجوکیشن کې وکړل چې په هغه سره لکه داغي حالت دی وخت دی ته رو رسولو د دې په ځین کې دا پالیسی پراتو چې دا پرایویټایزیشن طرف ته دای داري دي. حالانکه کومګه هو اینو د ریاست بنیادی دي موارد خدای چې دی په خپل ولس ته تعلیم ورکي دی به علاج ورکي دی به روزګار ورکي نو چې سټیټ په دې سيزونو کې فیل شو او دا نشي ورکول نو خو بس هغه مخه هغه خو هی ته مونږ نه کم ریاست ویلی شو دا خو عوام ته د دې پیدا نشته د کچې دا راشي چې دی ورکي خو بزن خپل یوریبنی هم جوړی کړي چې انویسټمنټ کوي یو پارټنرشپ باندې ورکو دا سکولونه څنګه چې پی آی ای شو یا د پی ټی سی ایل شو دا ټول پرایویټایز شو دا سیدا نو خو سيزونه وګران شي کنه فیس په پکی کې دي شي راشي بل سبب پکی کېږي.
آل پاکستان پرایمری ټیچر اسوسییشن اپټا دا غي مشر عزیز الله خان ناصر دې وخت موجود دی. عزیز الله خان دغه د حکومت دی پریکړه ته څنګه ګوري تاسو تنظیم وړاندې نه دي مخالفت کړو؟
دې کې تقریبا 500 سکولونه په ان ایم ډی اس کې په فاټا کې دا 1000 تقریبا د خورازي خو دا شیش چکلا گراؤنڈ تراشی نو لازمی خبر ہے چکلا سکول پرائیویٹ کی گی او اغا ادارے تاوالی کی گی پبلک پارٹنرشپ کے نو دا اغز ہے عوام بدے کے روزی ادے خلاف باواس کی چونکہ دا حکومت پاکستان او دا این پاکستان چکم 25 اے یو شک دیا چولے دیا گے کہ دا لکلی دی چھے لکا گورنمنٹ سکول چکم دے دا با حکومت پاکستان خیبر پختونخوا حکومت ٹول دا با دا قوم دے بچو تا با دا گورنمنٹ دا طرف نا دا ایجوکیشن فری ملاوی گی نو دا خود کې بدیم د دغه دغه خلاف ورزي بکیږي نو ضروري خبره چې کم ده کې بیا اسوسییشنز ته ښکار شو چې دي ځکه قوم د نقصان دي ډپارټمنټ ته ټیچرز ته نقصان نه غوړ دي خلاف بیا आवाज خامخه اوچتي
د صوبې حکومت چې کم د تعلیم محکمه وزیر دی فیصل خان ترکه د نور کله پشان نن هم مغوي ته موږ بیا بیا حسو کړي بیا بیا ټلیفون نه کړل هغه څنګه چې نور کله ټلیفون نه چته جواب نه ورکې نو دی واره هم دغه نو دغه ورسته مو چې د خیبر پښتونخوا تعلیم محکمه چې کم سیکرټری دی خالد خان سره تماس ونیول نو هغه سره خبرې کړې دي د ټلیفون د لارې
اور سورسنګ دا دی چې زموږه غټول سکولونه چې کم سکولونه کې انرولمنت کم دی چې کم ځای کې تاسو دې کنه هغه ټیچرز کم دی هغه ټول سکولونه به موږ آؤٹ سورس کو دا آؤٹ سورسنگ مطلب دا دے چھ پاگے کہ چھکم معشومان سبق ہوئی دا غی فیسونا دا غی دا تعلیم طول اخراجات آغا با گورنمنٹ پہ کی ہو صرف آغا با یو آرگنائزیشن چھکم نان فار پرافٹ آرگنائزیشن ہی آغای دا بونگ دا ورکو آغای بے چلائی لکه دا غی منیجمنٹ بچی دے کن آغا پرائیویٹ پارٹی سر بھئی یا بدا شان دی نان فار پرافٹ آرگنائزیشن سر بھئی نو دا دی طرف دا قدم زک آغستے شوئے دے چھے گورنمنٹ ظاہر ہے اگستہ لگا بلا سکولوں نے تقریباً 35,000 سے کم دے گا نا فارمل سکول جو باقی نان فارمل سکولز اور نان فارمل لرننگ انسٹیٹیوشنز ہم تک نا نو اگے کہ اگر ٹول سکولوں نے کم سکولوں کی دا کم سکولوں باندھی دا گورنمنٹ انویسٹمنٹ شوے دے والتا دا معشومان جس دے دا انرولمنٹ کم دے یا انرولمنٹ هغه سکولونه نشي ګین کوله یا الدا استادان شو ټیچران شو هغه ټیچران چې دی کنه هغه هغه د پارالس اټریکټیو ایریا ده لا هغه دینو کې موږ پرایوټ پارټیز دی انګیج کوو هغه پرایوټ پارټی په ثرو باندې لا نان فور پروفټ اورګنایزیشنز په ثرو باندې موږ دا سکولونه مینیج کوو.
مشال ریډیو د بے طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
اردن کو سرز کوارت تا چرته چې ګل افریده لومړی خزدا چې په دغه سیمه کې د خزو لپاره د ډرایوینګ د زده کولو سکول پرانسته ده. دا وایي چې په پیل کې به د ټولنه لخوا ورته ستونزې را مخته کېدې ولې اوس ورسره خلک په خپله لونه او خويندې داخلي چې ډرایوینګ زده کی. ګل افریده شپکه لوړاندې دغه سکول پرانسته ده چې اوسه پورې پکې د 300 پورې خزو ته د ډرایوینګ زده کړې ورکړل شوې دي. خالد نیاز ور سره خبرې کړې دي راځي چې دا خبره وو.
ما ته دا ضرورت د سره غلې و چې ما سره اسلام آباد کې دوا گاډي وو ما بچي وړو او جوړی کم دماکه شوې ډېر خلکو ته یاد دي نو هغه ټیم ما دا افسوس وکړو کما سره ما ډرایوینګ دا وې ما سره لیسنس وې نو ما خپل بچي گاډي کې کنه وړي زبون کو هارت ته لاړه وې ډېر خلک خپل گاډو کې او ته اسلام آباد نه عموما غځي کې یو سیټ تا کې نستلو بچو سره د چې زه دوبۍ ته لاړم غځي ما خپل هسبند ته ویل چې زه ډرایوینګ زکوم.
چې کله تاسو د ډرایوینګ د کولو سوچ کړو نو د کورنۍ لخوا تاسو سره مشکلات مخې ته راغلي؟
خامخا ډار وو دی لورونو حتی کور کې ما یو بچا ستر و غیر د خلک بچي یي او نن هم داسې خلک شته چې هغه خپل کور نه زیات فکر د خلکو فکر کوي چې دا خلک بو سوایي لیکن چکل مشکلات راشی نو بے اغه ٹائم کې خلق نه چې خپل دم نوی اغام پټی کی چره دا ما باندې سکار بیګار واچي. خیر الحمدللہ ما ہسبند سپورٹ او مال تک له سس وا خستلو بے ما خپل بچی سکول ته پک اینڈ ڈراپ کر کولو اغه نه بعد بے ما ته له شوق پیدا وشه جره دال سس ما خسته دا زپ دی باندې کار وکم انسټرکټر جوړ شم نو کله ما معلومات وکول ته ما ټیسټ ویر کړلو دبئی کې نو الحمدللہ استما او کشوالو غزه ما شپاره سکالا ډرایوینګ کړه دا انسټرکټر او ما سره دام یو ریکارډ لچ مو سره اونلی لوکل خلکو یعنی غزي ولا عربیانی ورکی وي.
کوهټ کی تاسو د خلنه او په کم سوچ باندې د ډرایوینګ سکول پرانیسته دي؟
چې زه کله دل تراخلم نو به ما دایره دا وکړه چې زب اوس دا سکول د ځای کوهټ کې خلاصوم چې د ځای ما خپل علاقې ولا خلک خپل بچي دا چې دنو سیفٹی سارا رول اینڈ ریگولیشن سارا گاڑی دا کی دا سیفی بلوم دو نہ سیفی نو کار دس ما شروع کرو کلا ما خپل کور پا اسلام آباد کے دا ٹولو ویرو چھتا خام خا کا سکول کو لوائے خو اسلام آباد کی کو لاؤ کا لیکن ما یلو چھنا دس ہے چھکلا ما کو لاؤ کو الحمدللہ دیر خال کو ماشاءاللہ ما تا سپورٹ کرے دا وہ ویلکم کڑی دیا وہ ویرو دشی کا میں وہ کو ہاٹ کے چھ دا تاسو اخلاص کو سکول متاون تا سرادا یڅ کیسم تاون وی موږ در سره کو نو الحمدلله چې ما یو آفس کې 5 کال تقریبا 5 نیم کال مې تیر کړو او اوس ما شفټ کړی دا د څه کې بل نو خستر زې مو پورا حال مو نیولې دا الحمدلله څوکم رچی ډیر خپل آفس تا.
آیا د ټولنې د خلکو لخوا د تاسو مشکلات مخې ته راغلي دي؟
کله ما سٹارټ کړې و نو چې کم زنه مونږ غاډه تیرې دو نو خلکو ودا وې دې چې خزه گاډي چلای خزه گاډي چلای نو ما ته دوره غوسار اتلا چې یا الله دوه کې ودا شعور کله رچی خزه خو جهاز چلای ها جهاز په اسمان کې وړوي هر یو کار کوي آرمی کې کار کوي پولیس کې کوي مزدوري کوي رکشا چلای به عدالت کې گاډي تا وې یي مشومان مشومان جنہ کې یا لکان چې لارې کې لو لوبي کوي هغه مو وې دې چې خزه گاډي چلای نو وس الحمدللہ چې هغه شې نشته دا ویل چې موږ په دیهاتو کې هم ټریننګ ویر کو دیهات والا خزم رسی د زنه له سس واخستل نو هغه مسلین الحمدللہ رفتہ رفتہ شعور به رسی ټولو کې کنه شروع کې چې څوک هم قدم د زه اوسم د سې جینې کې رسی چې مو پهل جینې کې یو چدار وتی د فیلډ د ډرایوینګ لا کولای تا
اوس پوری تاسو سم رخصو تا ډرایوینګ خو دلې دی
لیډیز چې دی تقریبا 2-300 فیمیل چې دی نو هغه اوس پوری لیسنس واخستلو ما په خپل کور کې ټول انګین دی لونه خپل ګاډي چلای ام داسې میل چې دی نو میلو خو حساب نشته دا غا خو ماشاءالله میل خو هر یو یې چې دا د مو فرض دا ډرایوینګ او الحمدلله اوس خو زدا ترغیب ټولو ته ورکوم چې خپل کور بچي مو چې دی هغه سپورټ وکړي هغه باندې احساس والی دا لایف ټایم پکريږي.
مشال رادیو ته وګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکه کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري.
اردن کو څنګه چې واورې د زموږ خبرونې د مشال ریډیو د سټوډیوز نه نیخ پنیغه نشر کیږي. دا وخت د خبرونې نیمایي ته رسیدلې یو نو د دې وخت مهم خبرونه. د سوات قومي جرګې د ترګرې د مخنیوي په نامه په سوات کې هر رقم پوځي عملیات مسترد کړی دي. دا جرګه د ضلع د وو تحصیلونو د سلو وګړو جرګه ده چې د اګست په اوومې د کارنده کمیټې په غونډه کې د سیمې په امنیت بحثونه شوي دي. د عوامي نشتل ګوند تر سوري لاندې قومي جرګې ویلي دي چې په بلوچستان او پښتونخوا کې خراب امنیت د ناسمې کورنۍ او بهرنۍ تګلارې نتیجه ده. پرون په کوټه کې په ترسره شوې جرګه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو استازو، وکیلانو او ولسی مشرانو ګډون کړی دی. د خیبر پښتونخوا په ورګدو کې وسلوالو یو سړی وژلی دی او یو 12 کلن ماشومې تښتولې دی. تر اوسه معلومه نه ده چې وسلوالو هغه ولې وژلی او ماشومې چرته بویل دی. د پیښې پر ضد د سیمې مشرانو په کلایه کې د سرکاري دفترونو مخې ته احتجاج کړی دی چې د انتظامی چارواکو په ډاډې پای ته ورساو. د پاکستان د فوج مشر فیلډ مارشل آسم منیر امریکا ته د رسمي سفر پر مهال د لوړپوړو سیاسي او پوځي مشرانو سره ملاقاتونه کړي دي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غزې ښار د نیولو په اړه د اسرایلو پر اراده د بحث لپاره نن بیړنۍ غونډه راغوښته. اردن کو خبرونه موردا اوس یو شمیر سیمه ایز نړیوالو چارو ترازو د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي دي چې هغه به د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره ملاقات کوي او ورسره به د یوکرین د جګړې د ختمولو په چارو باندې خبرې کوي. په دغه اړه باندې تفصیل په دغه راپور کې
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د راتلونکي جمعې په ورځ په اوکراین د روسیې د یو څلوېښت میاشتنی یرغل د پای ته رسولو په موخه په الاسکا کې خبرو اترو ته سره کینی. دا غونډه به چې لومړی د ټرمپ لخوا اعلان او بیا د کرملین لخوا تایید شوه د جنوري په میاشت کې د ټرمپ د واک ته رسیدو راهیسې د دواړو ولسمشرانو او په تیرو څلورو کلونو کې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ترمنځ لومړی مخامخ خبرې وي. په جنیوا کې د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایدن او پوتین ترمنځ د 2018 کال په جون کې غونډې نه وو. میاشتې وروسته روسیې په اوکراین بشپړ برید پیل کړ او د واشنگتن او مسکو اړیکې ترنګل شوې. په الاسکا کې د جمعې د ورځې خبرې په یو مهم وخت کې کیږي. ترامپ زیاتېدونکې توګه د پوتین څخه ناهیلی دی. کرملین د اوکراین په اړه خپلو اوچتو غوښتنو کې د انعطاف کومه نښه نه ده ښودلې. تر اوسه ترامپ او پوتین شپږ ځلې په تلیفون سره خبرې کړي دي او د سپینې ماڼۍ مشر استازي لږ تر لږه 3 ځله مسکو ته سفر کړی دی. ترامپ د تېرې جمعې په ورځ د غونډې د خبر په اعلانولو سره وویل هر ډول پریکړه کې ممکن د سیمو تبادله شامل وي، خو دا خبره کېدای شي د کیف د اوږدمهاله دریځ سره په ټکر کې وي چې ویلي دي ټولې هغه سیمې چې روسي لاندې کړي باید بیرته ترلاسه کړي. ترامپ په سپینه ماڼۍ کې وویل موږ به یو څه بیرته ترلاسه کړو او موږ به یو څه بدل کړو. هغه زیاته کړه د دواړو د مصلحت لپاره به د سیمو ځینې تبادله وشي، مګر موږ به په دې اړه وروسته یا سبا خبرې وکړو. ترامپ دا هم وویل چې پوتین سره د هغه غونډه به ممکن د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره له لیدو مخکې وي، که څه هم دا روښانه نه ده چې زلنسکي سره د ترامپ غونډه به کله ترسره شي. زلنسکي چې د الاسکا په غونډه کې به ګډون ونه کړي، روسیې ته د کې دی ورکولو هر ډول نظر په کلکه رد کړ. هغه د ترامپ د اعلان څخه 2 ساعته وروسته په خبره شوې ویډیو کې وویل اوکراینیان به خپل ځمکه اشغالګر ته ورنکړي. زلنسکي د خبرو په دوام کې وویل دا جګړه باید پای ته ورسیږي او روسیه یې باید پای ته ورسوي. روسیه پیل کړي او دوام ورکوي، ټول ضرب الاجلونه له پامه غورځوي او همدا ستونزه ده بل څه نه دي. په اوکراین د روسیې یرغل چې له دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې په اروپا کې تر ټولو لویه ځمکنۍ جګړه ده، اوکراین ویجاړ کړي او روسی اقتصاد او کورنۍ سیاست دواړه یې بدل کړي دي. د لویدیز د اټکلونو له مخې په دې جګړه کې د روسیې له 1 میلیون څخه ډیر کسان مړه او ټپیان شوي دي. د اوکرين لخوا لسلو زرو څخه ډیر کسان مړ شوي چې د مړو او ټاپیانو ټول ټال شمیر یې شاوخوا څلور لکو کسانو ته رسیږي. د تلفاتو او نړیوال فشار سره سره پوتین د جګړې په ډګر کې او بهر د خپلې برلاسي لپاره فشار راوړی دی. روسي ځواکونو په وروستیو څو میاشتو کې د اوکرين په ښارونو د ګڼ شمیر توغندیو او ډرونونو بې ساري بریدونه کړي دي. روسي ځواکونو د دوو لویو ښارونو پوکروفسک او چاسویار شاوخوا دفاعي کرښو باندې فشار زیات کړی او دغو ښارونو ته نږدې شوي دي. د کرملین د بهرنۍ پالیسۍ سلاحکار یوری اوشاکوف د غونډې د خبر د تایید په مهال وویل چې الاسکا په شمالي قطب کې د دواړو هیوادونو ګډو پولو په پام کې نیولو سره سمبولیک موقعیت لري. اوشاکوف د کرملین لخوا په خبره شوې ویډیو کې وویل روسیه او متحد ایالات نږدې ګاونډیان دي چې یو بل سره پوله لري. هغه زیاته کړه البته ولسمشران به د اوکراین د کړکیچ د دایمي حل په امکاناتو تمرکز وکړي. د امریکا پخوانی ولسمشر جو بایدن د اوکراین د جګړې له پیل وروسته پوتین سره مخامخ خبرې رد کړې، خو دا چې ترامپ پوتین سره کینی دا پریکړه څرګندوي چې هغه په دې باور دی چې د روسیې ولسمشر سره یې اړیکې کېدای شي د یوې دوامدارې سولې نتیجه ورکړي. بلخوا دا چې پوتین د زلنسکي یا اوکراینی چارواکو له شتون پرته ترامپ سره مخامخ خبرې کوي د دې لپاره یوه کوچنۍ بریا ځکه ګڼل کېږي چې پوتین زلنسکي یو غیر قانوني مشر ګڼي او په دې باور دی چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره لوی جوړ جړای یوازې په مستقیم ډول متحدو ایالاتو سره کېدای شي. متحده ایالاتو ته سفر کول د پوتین لپاره یو بل کوچنی بریا هم ده چې د نړیوالې جنایي محکمې لخوا د جنگي جرمونو په تور د نیولو امر صادر شوی دی. یوازې د محکمې غړي هیوادونه مکلف دي چې پوتین توقیف کړي او د ترامپ اداره په ښکاره ډول د هاګ محکمې سره دښمنی او مخالفت پالي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. لمشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال رادیو اور اوریدونکو او په نړیوالو چارو کې پاتې کیږو. ارمینیا او آذربایجان د امریکا د ولسمشر ډونلډ ترامپ موجودګي او دغه په قربتوب باندې د سولی یو تړون لاسلیک کړی دی او د لسیزو اوږدې جګړې د ختمولو پریکړه کړې ده. په دغه اړه تفصیل په دا راپور کې.
د ارمنستان او آذربایجان مشرانو په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ کوربتوب د سولی تړون لاسلیک کړ. د ارمنستان سرجاعظم نیکول پاشینیان او د آذربایجان جمهور رئیس الهام علیف د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ترامپ په حضور کې د سولی تړون لاسلیک کړ. دوی د ګډو اقتصادي اهدافو د تعقیب لپاره له متحده ایالاتو سره هم تړونونه لاسلیک کړل. ترامپ دوی د دوو خورا هوښیارو مشرانو په توګه وستایل چې تړونونه به له لسیزو شخړو وروسته د تلپاتې سولې د ژمنې په توګه په تاریخ کې ثبت شي. ترامپ وویل ارمنستان او آذربایجان دایمي اوربند ته ژمن دي، تجارت به کوي، سفرونو ته به زمینه برابروي او ډیپلوماتیک اړیکې به پالي. همداراز به د یو بل حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی کوي. د امریکا ولسمشر دا هم وویل چې هغه به له آذربایجان سره د پوځي همکارۍ محدودیتونه لرې کړي، یو اقدام چې الهام علیف یې مننه وکړه. دا محدودیتونه په 1992 کال کې په آذربایجان باندې لګول شوي وو. دا اقتصادي تړونونه کولی شي د جنوبي قفقاز په اوږدو کې د ستراتیژیک ترانسپورت دهلیز د بیا پرانستلو لپاره لار هوار کړی چې د 1990 میلسیز له لومړۍ راهیسې تړل شوی دی. د دغو تړونونو له مخې د امریکا متحده ایالاتونو ته د اجارې حق ورکړل شوی دی چې د ارمنستان له جنوبه تیر شوی اقتصادي دهلیز پسې پراخ کړي. دا کوریدور آذربایجان له نخجوان سره وصلوي. دا سیمه د ارمنستان مربوط ده چې 2.5 کیلومتر عرض لري. دلته به د ریل کرشه، د ګازو او تیلو پایپ لاینونه او نوري فایبر تیر شي. د دې تړونونو له مخې له واشنگتن څخه نه دي غوښتل شوی چې د دې ترانزیت دهلیز ته جوړېدو لګښتونه ورکړي، خو د دې پر ځای د متحده ایالاتونو له خصوصي شرکتونو هیله لري چې د دې اقتصادي دهلیزونو په پراختیا کې برخه واخلي. دا تړونونه د سش کال په لومړیو کې باکو ته د ولسمشر ټرمپ د ځانګړي استازي سټیف ویتکوف تر سفر او د اذربایجان او ارمنستان ترمنځ د خبرو اترو تر ادامې وروسته ترلاسه شول.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
او روزن کو سرزو افغانستان ته چرسی طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ملګرو ملتونو د خزو سانګې هغه تازه راپور چې ویلی وو افغانستان کې خزی او انجونه ل پراخو محدودیتونو او تاوتریخوالي سره مخ دي رد کړی دی او د غیر زموارانه او سیاسي بللی دی. دغه وزارت ویان پر خپل ایکس پانا په یو پیغام کې ادعا کړې ده چې په افغانستان کې د ښځو شرعي او قانوني حقونه خوندي دي، بلخو یو شمیر افغان ښځې او نجونه وایي چې دا دعوی د دوی د ورځني ژوند له واقعیته ډېر لرې دي. تفصیل یې په دغه راپور کې و.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن هغه راپور رد کړ چې ویلي و افغانستان ته ستنې شوې ښځې او نجونې له پراخو محدودیتونو سره مخ دي. د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر په خپله ایکس پاڼه د یو غږیز پیغام په خپرولو دا راپور بې بنسټه، غیر مسؤلانه او سیاسي بللی دی. نوموړي ادعا کړې چې په افغانستان کې ښځې له خپلو شرعي او قانوني حقونو او د خپل عزت، عفت او کورنۍ امنیت له بشپړ تضمینه برخمنې دي. سیف اسلام خیبر زیاته کړي
امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونه اوریدلو وزارت د ښځو د کرامت، عزت او مشروع حقونو ساتنه خپل دینی او ملي مسؤلیت ګڼي او د همدې موخې لپاره تیرو څلورو کلونو کې د پام وړ اقدامات ترسره کړي. افغانستان کې د ښځو په وړاندې هیڅ داسې وضعیت شتون نه لري چې د ملګرو ملتونو د ناسم انځورونو او تبلیغاتو سره برابر وي.
خو یو شمیر افغان ښځې او نجونې وایي چې دا دعوی د دوی د ورځني ژوند له واقعیتونو ډېرې لرې دي، ځکه په خبره یې د دې ترڅنګ چې دوی د زده کړو، کار او په ټولنه کې له آزاد حضور او تګ راتګ محرومي سوي، ورځ بلې ته زیاتېدونکي محدودیتونو پرې ژوند نور هم ستونزمن کړای دی. له دې ډلې یوې نجلۍ چې نوی غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې دې ته اجازه نه ده ورکول سوي چې له نارینه محرم پرته ټکسي ته پورته سي.
انتقال نادن سید افغانانو کې ووم چې موټر چلوونکي وهلي وو چې سړي له محرم پرته انتقال نه کړ. د هغوی موټرونه خالي وو خو سړي له محرم پرته نه ولې کته ما بشپړ حجاب اغوستی وو. خدای چې نارینه را سره نه وو او مې نه شکرای چې موټر ته پورته شم. زه هلته له څلورو تر شپږ نیمو بجو پورې پاتې شوم. تر هغه چې یوه ښځه د خپل میړه او کوچني ماشوم سره زما سره یو ځای شوه او زه وتوانېدم چې له دوی سره کور ته ولاړه شم.
یوه بله نجلۍ هم چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي وویل چې دا محدودیتونه آن تر دې حده د ویرې او رواني ناامنۍ لامل ګرځېدلي چې په خبره یې دوی حتی له کوره د وتلو جرات نه کوي.
په ښځو باندې باید نور په ځانو سره تنګ شي او دوی حتی خپل سوري هم وډاري ژولار چې خپله ویره پیدا کړي او له دوی کې ویره پیدا کړي، ځکه چې دا امکان لري چې دا د ښځو ته ذهني ناروغۍ پیدا کړي، کورنۍ ستونزې ورته پیدا کړي، ځکه چې هغه نه باید له ښځو سره داسې چلند وشي.
په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د اګست په ومه په یو راپور کې ویلي وو چې هغه افغان ښځې او نجونې چې بیرته هیواد ته ستنې سوي له بېوزلۍ، د کم عمر ودونو، تاوتریخوالي او پراخو محدودیتونو سره مخ دي. د ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ساتنې لپاره بیړني اقدامات وکړي، سره له دې چې طالبان تل د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندې کولو ادا کوي، خو د 2021 کال په اگست کې وخت لرسیدو وروسته دوی خپل بنسټیزو حقونو لکه لشپګم ټولګیو پورته خوندیو او پوهنتونونو کې له تعلیم ټولو غیر دولتي او دولتي ادارو کې له کار راګرځولي، او د غرازي د دوی پر سیاسي، ټولنیز او کلتوري ګډون هم محدودیتونه لګولي دي. له دې سره د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون چې د 2021 کال په اگست کې خپور شو، د ښځو د ټول بدن د پوښلو ترڅنګ د دې قانون د متن له مخې د فتنې د ویرې له امله د مخونو پټول هم الزامي سوي دي. د قانون کې حتی د ښځو غاک اورات ګڼل سوای، او پکې راغلي چې ښځې اجازه نه لري چې په لوړ غاک سندرې یا نعت ووایي، او حتی په لوړ غاک د قران کریم تلاوت کول هم ورته منع سوي دي. که څه هم د قانون او د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت محدودیتونه له پراخو ملي او نړیوالو خبرګونونو سره مخ سوي، خو دوی لا هم تر اوسه پرې بیا غور نه دی کړی.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په بلوچستان کې د بشری حقوقو پر وضع خوشحالي څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د خلکو په زور د لا درک کولو لړۍ لا هم روانه ده. په راپور کې د ترګرې د مخنیوي قوانینو د احتمالي ناسم استعمال په اړه هم اندېښنې ښودل شوې دي. کمیشن د مدنیاتو په قانون هم نیوکې کړې دي او دای د اتلسم آئینی ترمیم ضد بللې ده. تفصیل ایوب ترین راکړي.
د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن یا ایچ آر سی پی لخوا د بلوچستان د ستونزو په اړه یو رپورټ خپور شوی دی. په خپور شوي رپورټ کې په صوبه کې د بشری حقوقو پر وضع باندې سخته خواشنۍ څرګنده شوې ده او ویل شوي دي چې د خلکو په زور د لا درک کولو لړۍ لا روانه ده. د بشری حقوقو د کمیشن لخوا د معلوماتو او څېړنې دا رپورټ د اگست 16 نیټه په اسلام آباد کې د یو خبري کانفرنس د لارې خپور شوی دی. په رپورټ کې زیاته شوې ده چې ځینې حکومتي نمایندګان د لادرک کسان ستونز یوازې منی، بلکې دا هم وایي چې ډیری کسان د لادرک کېدو په نامه وغرو ته ختلي او د ترګري په پیشو کې تورندې. په دې ترڅ کې نور حال د بشري حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څانګې مشر کاشف پانزي څه داسې راته راکړي.
جبري کوم شد دی چې د دغه خاتمه وشي، کوم خلک چې د علاقته دي یا علاقته کې دي باید چې په عدالت کې پیش شي.
په دې ترڅ کې مکله د لادرک بلوچستانو د خپلوانو د اتحادیې وایس بار بلوچ مسنگ پرسن د مرکزی مشر نصر الله بلوچ سره تماس ونیوی، نو هغه راته وویل چې حکومت د لادرک کسانو ستونزه د نړیوال قانون لاندې هوار کړي، ځکه چې دا وخت هم د نوموړي په خبره ډیری کسان لادرک دي چې له امله د دوی کورنۍ د سختو کړاوونو سره مخ دي. حضور خلق لادرک کول د بشری حقوقو ضد سخت عمل دی. موږ غواړو چې ټول لادرک کسان دي راښکاره کړل سي، او که څوک په یو جرم کې تورن دي داغه په ضد دي قانوني ګامونه واخیستل سي، او په زور د لادرک کسو کسانو په ناترسي وژنه دي هم بند سي. په دې رپورټ کې د ترګري ضد د قانون یا ایکټ لاندې بله څه ثبوت یو کس تر نوي ورځو پورې په زندان کې د بند ساتلو د پریکړې غندنه شوی ده. په رپورټ کې د ځمکې لاندې د قدرتي شتمنۍ یا معدنیاتو په اړه ماینز اینڈ منرل ایکټ یو غیر قانوني عمل ګڼلی او دا د اتلسم ترمیم ضد کار بللی دی، ځکه چې د بلوچستان زیاتره سیاسي جماعتو دا ایکټ لاله مخه په هایکورټ کې چیلنج کړی. په دې اړه نور حال د بلوچستان نېشنل ګوند مرکزی مرستیال مشر ساجد ترین اډوکیټ صدا سی راته راکړي. د بشری حقوقو د کمیشن د اوسنی رپورټ په اړه مشکله د حکومت بلوچستان د ویانس شاهدرین سره تماس ونیوی، نو هغه راته وویل چې نوموړي تر اوسه یاد رپورټ نه دی لوستی، نو ځکه دی پر دې څه نسي ویلی. خو حکومت بلوچستان په وار وار دا ویلی دی چې د لادرک کسانو د ستونزې د اواري په خاطر ډیری ګامونه پورته کړي دي، او د دې لپاره یو کمیشن هم ټاکلی دی د کوم د لارې چې ډیری لادرک کسانو و خپلو کورو ته راغلي دي. خو ډیری داسې کسان دي چې هغه وغرو ته ختلي او د حکومت ضد د ترګري په پیشو کې تورن دي. د دې ترڅنګ ځینې کسان و بارني هیوادو ته وتلي دي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو پلاوی د جولای په نهمه نیټه د درو ورځو لپاره د کوټې دوره کړې وه. پلاوی په کوټ کې د بلوچستان د اعلی وزیر میر سرفراز بوکچی تر څنګ د نورو سیاسي مشرانو او د ژوند د بېلابېلو برخو سره تړاو لرونکو سره نه یوازې لیدلي وو، بلکې د صوبې پر بېلابېلو ستونزو یې په تفصیل سره خبرې هم کړې وې.
د مشال رادیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره رادیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي. مشال رادیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
د افغانستان د خوست د تریزیو او علي شیرو سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي د زراعت او د تعلیم د ودانۍ او د کمښت اوبو او د روغتي خدمتونو په برخه کې لستونزو ګیلمن دي. یا د سیمه چې د خوست له مرکز شمال ختیځ دوری ته په 10 کیلومتره کې کورمې سره په پوله پرته ده، په تیر کې د امنیتي ګواښونو له کبله پکې د پام وړ پروژې نه دي پلي شوې. د یادې سیمې اوسیدونکي او قومي مشران وایي چې د دې په سیمه کې د روغتیایی کلینیک ودانۍ جوړه شوې ده او یو څه وخت کار هم کړی دی، خو اوس د تشکیل او امکاناتو د نشتون له کبله تړل شوې ده. نجیب الله لوخیل نور تفصیل راکوي.
د یادې سیمې اوسیدونکي او قومي مخور وایي د دوی د سیمې د سین خورده غونډۍ په ډډه کې د روغتیایي کلینیک ودانۍ جوړه شوې او یو څه وخت مختصر شان فعالیت هم لاره، خو اوس د تشکیل او امکاناتو د نشتون له کبله تړل شوی دی. زایی قومی مخور مدیر امیر بادشاه مشال راډیو تو ویل
موږ د پوره کلینیک جوړ شو ده، ډاکټر نه لري، بالکل تشکیل نه لري. دویمه د ملدارۍ د پوره موږ اېدې د پوره یو کلینیک او ډاکټر نه لرو. د ملدارۍ د پوره د تخم د زراعت د پوره موږ ته هیڅ سنتیاوی نشته. د ویلو د بندونو د پخول اېدې د پوره موږ ته هیڅ کور نه ده شو. باید دا کې موږ ته پملرنه وشي.
یو بل زایی قومی مخور الحاج مختار الدین جلالزی بیا د تیرو نیمګړو پروژو پر بشپړې دوه ټینګار کوي او زیاتوي
موږ ته زړه ولسوالنه د خوښ کړه دا چې موږ ته د وارداتي برېښنا چې دا ډیره نګدې شوې د زکه تر منګسو کونډي پورې رسیدلې ده، دا شدې ضرورت ده باید دلته را انتقال شي.
د علي شیر او ترزی ولسوالۍ اوسیدونکي په خوانیز بهیر کې هم ځینې مهمې ستونزې یادوي. یو تن ځایي سابقه لرونکی ښوونکی فضل الله هاشمي وایي
درسي مواد کمبود لري، زم کمبود دی مسلکي ښوونکو شته، کارتاسیا د شګزونو کام ده، بل بل خصوص چې موږ وضعیت اړتیا وته لرو د تعمیر نشتون د درسي و تکونه نه لرو، بل خصوص ان خوراکي نه لرو، سپینې په ابتدایا کې چې هغه تعمیر پوتې نه دلال کله نسوان نو قبل کله دغه مکاتب تمرونه نه لري. ډېر دی ونلوندې په ډېر تکلیف سره تدریس کوو او کله کله بارون شي د موږ درسي ساتونه زایش نو شاګردان او استاد مجبور شي رسخته کوو.
د ورزشي لوب یو منتظم رفیق همکار ویل د دې سیمې ځوانان نه یوازې سپورت سره مینه لري، بلکې په دې ډګر کې ښه استعدادونه لري. خو د ژوند د نورو برخو په شان په دې برخه کې هم د مسؤلو ادارو پوره پاملرنه له ځان سره نه لري.
د ځوانانو د روزنې لپاره موږ مجهز دلته اکاډمي نه لرو. زمونږ غوښتنه د اولمپیک نه دا ده چې زمونږ سره هغه امکانات چې تاسو ته راځي، موږ هم هغه نه غواړو چې تاسو سره نه وي، خو هغه امکانات چې تاسو یې په لاس کې لرئ له موږ یې مسپموئ، ځکه چې د ټول د یو خوست یو.
بل لوري ته ځایي مسؤلین وایي د یو شمېر نړیوالو بنسټونو په مرسته یې ځینو سیمو کې د خلکو اړتیاو ته په کتو د ګڼو پروژو پلي کېدل پیل کړي او هڅه کوي دا پروګرام ټولو سرحدي ولسوالیو کې پلی کړي. د کلو پراختیا رئیس مولوي عنایت الرحمن جلالي یې په اړه وویل
د کوم پروګرام چې په خوست کې موږ شروع کړی دا د یو نفسو چې هر ولسوالۍ کې موږ فعالیت کوو. تیر کوم په سپیره کې وکړو څلور اتیا پروژې مو وکړلې، سخ کول په نظر شکر کې لګیا یو. ان شاء الله دا پروګرام به دار ولسوالۍ ان شاء الله موږ تطبیقو خلک ګواښ نسی.
یاد دی وی د علي شیر او ترزوی سیمه چې د خوست ښار شمال ختیځ دوري کې پرته ده، د دې ولایت له مهمو کرنیزو سیمو بلل کیږي چې د پریمانه او ګوله کبله بیلابیل ترکاری، میوه او غلې دانې پکې کرل کیږي. خو د یاد سیمه دشته طبي ظرفیتونو سره سره هم خلک د ژوند په ټولو برخو کې لګاړو ستونزو او نیمګړتیاو کړیږي.
دا مشال ریډیو ده.
د خبر ضلع تعلیم د څنګه چارواکي وایي چې په سیمه کې د یو غیر سرکاري ادارې په مرسته د سکولونو د ستونزو د هواري، استادانو د تربیت او زده کوونکو ته د سنتیاو ورکور لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. بل خو د سیمې خلکو د پروژې هر کله کړې دي، خو غوښتنه کوي چې اوس هم په ډیرو سیمو کې سکولونه وران پراته دي او ځینې بیا داسې دي چې یا خو پکې استادان نشته او یا د بنیادی اسانتیاو نه بے برخې دي. فرحات شینواری نور تفصیل راکوي.
د خیبر ضلع د تعلیم محکمې مرستیال مشر ډاکټر شیر زمان مشال ریډیو ته وویل چې د رورل سپورټ پروګرام نیټورک په نوم نا دولتي ادارې لخوا د خیبر په باډه کې ماشومان بیرته سکولونو ته راوستو پروژه پیل شوې او دې لاندې د تعلیم د ودې لپاره یو شمېر مشاورتي او تربیتي غونډې ترسره شوې.
په دا کې 90 پلس سکولونه دا چې کوم دي فوکس شوي وو پرایمری لیول باندې، اون سب ڈویژن چپا کے ریہیب کور کے دلو ریپیئر کور پکے دلو پلے ایریا وا وہ دے سکول سرا چکم نیڈ بیسڈ بند کم ضروریات ہوا گا پکے ٹارگیٹ کے دل اکیڈمک اسپیکٹ پکے ہوم فوکس کے دلو ٹیچرز لائے مختلف ٹیچنگ میتھڈالوجی پہ لحاظ ٹریننگ سیشنز ویر کڑل پیرنٹ ٹیچر کونسل یا کمیونٹی پکے ہوم انوالو کے دلا
نموڑی ویل چھ دا سی پروژے دا استازانو دا کار استعداد زیادہ ہوئی او پا تعلیمی ماحول بور سرا خواہ اثرات پری وزی
ٹیچرز ہم چکم دا یقا کپیسٹی بیلڈنگ پکے وشی کمیونٹی پکے ہم خپل رول ادا کوی ہم دا شونت ایکٹیویٹیز مونگ لا فردر ہم پکور دای زکا چھ مونگ سرا مطلب گورنمنٹ سکولز لا خواہ ٹیک ٹاک ما شمان روگ لا پا کافی تعداد سرا دا شونت ایکٹیویٹیز خو دے کوالٹی ایجوکیشن دے پورا و دا شونت پروجیکٹ خو دے کوالٹی ایجوکیشن دے پورا ډیر زیات اهم دی او ډیر بنیادی کردار ادا کوي.
په باډه کې یو ویلج کونسلر جاوید خان اپریدی ویلی چې هلتا یوګ دی بدمنه تیرې دونه پس یو شمیر سرکاري ادارې فعال کړل شوی او خوښه شپارس سرکاري سکولونه پکې لسر بیا رغول شوی، خو لا هم پکې سبان دي سلور سوا استادانو کمای دی او وسوا نو کمرو ته پکې اړتیا ده او بنیادی سہولتونه لکه واشرومونه پکې نشته او ځنو سکولونو چار دیواری هم نشته. د خیبر ضلع په باډه تحصیل کې 2008 نه تر 2018 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات شوي وو، خلکو ترې کډه کړې وي او سرکاري سکولونه پکې ویجاړ شوي وو، خو بیا په 2018 کې ورته کډوال ورستانه شوي او د خیبر انتظامی چارواکی وای چې هلتا د بیا بحالی عمل روان دی او پرمختیایي کارونه پکې دوام لري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده. We'll be right back.
مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال رادیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ سوار لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمون رڼا استاس.
نور پزړ من زایي چې سوایا رانا بیا مرودی کی چې جڑا پتا پسے کا جتر سبب میں جڑا پتا پسے کا رایا دے ہگش پہ کا زمانت سیارا رایا دے ہگش پہ کا زمانت سیارا تماشا میں سد مخد تماشے کا تماشا میں سد مخد تماشے کا رایا دے ہگش پہ کا زمانت سیارا رش پہ کا زمانہ تر سیارہ some